سلام ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه صفي الله ستانګ زه خراغ لاس وایم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له احمد مسعود سره کتلی
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل دا ډاډور خو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند ته راولای شي
طالبان وی مشر ملا هبت الله پرون فرات تللی یو شمیر کارپوان وی د طالبانو مشر باید خلکو ته ځان ښکارا کړی
یو ولایت زوغ بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاتی مشکوک ګون حالت ده
افغان خبریالان وایي چې ګڼو ستونزو سره مخ دي
په وجه کې ما انګرېزي کوله چې طالبان ماته ولاړو ماته شي دا را ډیلیټ کړه نو دغه سي وضعیت دی نور هم خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزي ګالي
دا افغان وړوکی ماشوم کیسام دراورو چې څو میاشتې مخکې پلار مور امریکا ته تللی او د دلته پاتې و تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
سلام د تاجکستان ولسمشر وای د افغانستان په شمال کې شاوخوا شپږ زره افراطي وسلوال ځای پر ځای شوی په ننګرهار کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلې دي او د قزاقستان ولسمشر وای معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشرې کوله د دې لیدنې په اړه نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل نور افغانانو سره مهم ولیدل ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند ته راولای شي موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادو
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکو د ټولو لپاره ډاډ منوي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي لدې مخکې رسنیو د مقاومت د جبهې د یو ویان صبغت احمدی لقوله د مقاومت د جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي شاوخوا شپږ زره افراطي وسلوال د افغانستان په شمال ختیځ کې د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو یا د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سرحدونو کې فعال دي ښاغلی رحمان د دې سازمان په انلاین سربشري ځکه چې نن د قزاقستان د سیاسي بحران په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه دا څرګندونې وکړې
مونږ له دې کبله ډیر اندېښمن یو چې د داعش ډلې د خراسان څنګه جنگجالي د افغانستان په قلمرو کې خپل حضور پیاوړی کوي زمونږ د ځنګړو خدماتو د معلوماتو لمخې د ډلېز امنیت سازمان جنوبی پولو ته نږدې سیمو کې د افغانستان په شمال کې د تروریستانو څلوېخت مرکزونه او روزنځایونه شته او د جنگجالیو شمیر له شپږ زرو اوړي
خغلی رحمان زیاته کړ چې د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې وضعیت ورځ په ورځ نور هم پیچلې کیږي د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو او د تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې ناندرې هم وشوې په ننګرهار ولایت کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه تنه ماشومان وژلې او څلور نور یې ټپیان کړي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پنه کې وایي چې پیخه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلی کې هغه محل وشو چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه خبر پنه زیاتوي چې د پیخه قربانیان روختون ته لیکدول شوې دي د افغانستان د څباندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلي د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاو دي مهمات هغه ګواښ دی چې لهم افغانان وژني او ټپیانوي له ازادي راډیو خبرونه اوري د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن یو ځل بیا مسکو ته خبرداري ورکړ چې که اوکراین اشغال کړي نو درنبای به وګالي خو هغه زیاته کړه چې په جنیف کې د امریکا او روسي امنیتي مذاکرات به چنن پیل شول د دې کړکیچ د حل لپاره یو لاره عمومي ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې نن په بروکسل کې د اوکراین د اروپا او یورو اټلانټیک د چارو لمرستيال وزیر اولها ستيفانيشينا سره د کتنې پر مهال وکړي. مېرمن ستيفانيشينا وویل چې اوکراین قزاقستان نه دی.
Ukraine is not Kazakhstan definitely.
Ukraine qatan Kazakhstan nadi. Da Ukraine tur tulu gora jawab da de che da badlun la lari koranai istiqamat ra mastakawi. Ukraine da Kazakhstan bar aks zwakmana madani tulana karpohan aw qawi opposition lari.
Opposition
ستولتنبرګ زیاته کړ چې ناتو به د اوکراین ملاتړ وکړي او د خپل ځان د دفاع په چاره کې بمرسته ورسره وکړي. د ناتو غړو هیوادونو وروسته له هغه مسکو ته پر اوکراین د احتمالي یرغل په مسله کې خبرداري ورکوي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړل. د امریکا او روسیې پلاو په جنیو کې د پلان شوی خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماخمنۍ کې سره وکتل. نن د ستراتیژیک او امنیتی ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو خورونو کې د غونډو لړۍ چې د امریکا او روسیې استازي برخه پکې لري پایل شو. د دې غونډې د جوړې دوه غوښتنه داسې محل شوې چې د مسکو د یو امنیتی تړون جوړې دل غوړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي. او د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستۍ نام نه یو پر یو ځانګړي ځاله چې د پوینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزه ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. د سرمشریزه د قزاقستان د وروستۍ تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چانو اعتراضونه چې پترڅ کې تاوتریخواله پیښو اوس پای ته رسیدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تیری اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکو څلوروشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپک. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه درې. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه څلور. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه دوه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه څلور.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت چارسمبالی امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او له پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلی دي. امیر خان متقی ویلي دي چې هغه ته ډاډ ورکړي چې خپل وطن ته راستنېدلی شي. زیات جزئیات په دې اړه نه دی خبر شوی. ایران د دوه خبرو منځګړتوب تایید کړی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبان حکومت مانی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې احمد مسعود او د ملي مقاومت د جبهې لزنیو نور غړو سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړي. خغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حمید کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
بل له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي او دلته هر څه خپل کور د مخ شاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجاد وو. هر څوک په ازادي سره راتلای سي په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر غني او محمد اسماعیل خان د هرات په خوانه والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکغ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خبر کړل چې ګنې د سپاهی پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړی وسره لیدلی خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خبر نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نور غړو سره په نور کوم موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم خبرګون نه دی خودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابر کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپل جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړی دوته ده.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلا بیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوی په بیلا بیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه وو. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوی، هیله من یو چې پایلې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوال ټولنې یو غوښتنه همداله چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لږکي پکې ځان وګوري.
و موردل چې امیر خان متقی په تهران کې له احمد مسعود سره کتلی دی. په همدې ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر هاتف مختار سره خبرې کړې دي. له هغې پوښتنه کړې ده چې له ایران د دغه خبرو منځګړیتوب څنګه کړی دی او په څه هدف باندې شوی دی؟
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي، او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جریانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسید. بلې خوا نه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلي، او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې هم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېګل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه یې ورنه کړه. هماغه وچ بیا طالبانو په نظامی اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیله څومره دي؟
د هماغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نسي لوبولی. افغانستان باید دغه انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د تلابي وسی، او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وځي.
بله، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهه مقاومت مشري کوله، او د کې ډیر داسې کسانو چې پخوانی حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي، د طالبانو په انزور باندې څومره اغیز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته دی، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور ثابت دی.
او څه فکر کوي ایران ولې دغه خبرو لپاره منځګړیتوب ته رامخته شوی دی، او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
که تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګورئ، د ایران موقف او پالیسی د افغانستان په حق له صحیح نه وو. اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حداقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حداقل د ایران سره په مخالفت کې ونه درېږي.
لسیاسی کارپو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بنسټ رئیس عاطف مختار سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده. د ایران په منځګړیتوب د امیر خان متقی او احمد مسعود د لیدنې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبان حکومت تاییدوي چې مشر ملا هبت الله اخندزاده تیر ورځ په فرا ولایت کې له دیني عالمانو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې سلا مشورې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي دا خبره آزادي راډیو ته نن وکړه. هغه ویل د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فرا ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ملا هبت الله اخوند تیر ورځ له مطرح دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړې دي.
علي خضر ملمین حفظه الله تیر ورځ فرا ولایت تللی و هلته د فرا ولایت کې له جهید علما کرام سره مجالس ترلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس علی خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلو چارو باندې مصروف یا علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا هبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاری وکړي. باختر اژانس ویلي ملا هبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل ووسی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا هبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کاروونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوري نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې اوسنی حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
داسې یو ولایت زوق بل ولایت زغم نه څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیدا یو مشکوک ګون حالت ته چې خلکو ته ډېر شکون راپورته کوي. یم د په موجودیت باندې شک راپورته کیږي او د خلک یو څه تاکیو اعتماد په من نسی کولای او د سه نور زینتونو په دکې چې ګواکې دی پردې شاته کوم بل سیاسي لوب روانه ده. نو زایم دی هوا ته پکاره د قانون پر رڼا کې د شریعت پر رڼا کې د فرهنګ پر رڼا کې راسي خلکو ته ټول ملت ته دیو مرکز دیو ادرس نه توسیو کی خبرې او کی وینا او کی
موږ د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان بلال کریمی څخه دا پوښتنه وکړه چې مشر ملا هبت الله اخون والی تر وسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. نو موړي وویل چې مهم د هغه کړوړ فعالیت او حکومت ولی ده، خو په خبره هر ورځ لبیلابیل قشرونو افراد او خلکو سره لیدکاته کوي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اړه وړاندې کندهار ولایت راپور ورکړل سوی و چې هلته په عام محضر کې خلکو سره لیدکاته کړي و، هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړي و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان رسنیز بنسټ په یو تازه څیړنه کې موندلې چې د افغانستان خبریالان د اقتصادي او امنیتي پلوه په ډیر بد وضعیت کې دي. په دې راپور کې چې د سباس 4500 خبریالانو او رسنیزو کارکونکو سره په کې مرکې شوې راغلي چې بد اقتصادي وضعیت د ځان او مال د خوندیتوب نشټوالی، د کار کموالی، د تاوتریخوالي دوام او د کاري خوندیتوب نشټون افغانستان کې د رسنیو فعالیتونو په وړاندې ستر خنډونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د راپور ته.
په افغانستان کې د خبریالانو له امنیتي او مادي وضعیت اندېښنې ورستر بلې زیاتېږي. د افغانستان رسنیز بنسټ د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو اقتصادي وضعیت د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته له هغې په نوم یو تازه راپور خپور کړی چې په کې له 4200 تنو خبریالانو سره خبرې شوې چې له دې شمېر 2 اویا خبریالان یا هم د رسنیو کارکوونکي دي. د خبریالانو دغه بنسټ لیکلي چې بد اقتصادي وضعیت، د مادي او بدني امنیت نشتون، د کار کموالی، د تاوتریخوالي دوام او د کاري امنیت نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې پرتې دي. د افغانستان د رسنیز بنسټ اجرایی مشر سید دلاغا قاسمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موندنو په اړه وایي
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم
د رژیم له بدلیدو وروسته د خبریالانو معیشتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. څېړنې ښیي چې نږدې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې خبریالان شاقه او روزمره کارونو ته غاړه ورکړي.
په دې څیړنیز راپور کې راغلی چې د نظام له بدلون مخکې شپږ 50.28% خبریالانو په متوسط اقتصادي وضعیت کې ژوند کاوه. په دې راپور کې دا راغلی چې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي چې ډیری هغه یې ښځې دي. یو شمېر خبریالان هم په هیواد کې له بد امنیتي او مادي وضعیت څخه اندېښنې لري. دغه خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
امنیتي وضعیت هم خانه دی ځکه د کار په وړاندې موږ ته ډېرې ستونزې ودري راولاړېږي کله کله. دغه پرون زه په یو ځای کې ما انځورګري کوله چې طالبان راغلل او ما چې څه ثبت کړي ول هغه یې بېرته زما له کمرې ډیلیټ ما ته ولاړو ما ته وشي دغه ډیلیټ کړه. نو دغسې وضعیت دی. نور هم خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
کابل خار کې یو تن خبریال حامد مایار هم وایي
اقتصادي مسؤلیت اوس د خبریالان لپاره ستره ننګونه ده. د خبریالانو نیوکه او شکایت هم همدا چې د اقتصادي مسؤلیت اساس غلط ایښودل شوی.
دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه ننګرهار کې د دوست راډیو د نشراتو مسؤل سیرت صافی د طالبانو لخوا نیول شوی او د هغه د روغتیا په تړاو هیڅ معلومات نشته. حتی مو وکړه چې د خبریالانو د امنیتي وضعیت په تړاو د طالبانو لیدلوری هم ترلاسه کړو خو هغوی په دې تړاو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. په دې راپور کې نیوکه هم شوې چې یو شمېر بنسټونو او کسانو د خبریالانو د نوم څخه په استفادې نور کسان د خبریال په نوم نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي او د خبریالانو د انتقال پروسه هم شفافه نه وه. د افغانستان رسنیز بنسټ وایي چې په تیرو 40 کلونو کې یو شمېر بنسټونه له خبریالانو د ملاتړ په نوم جوړ شوي وو خو ارقام ښیي چې نږدې 80% افغان خبریالان په دې باور دي چې دغو بنسټونو د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او نږدې 240 تن خبریالان چې شمېر یې نږدې 1.41% ته رسېږي د دغه بنسټونو له کارونو ناخوښه دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
اوس به ورشو. کابل ته دغه ماشوم کیسه به در واورو چې 13 اگست میاشتې مور او پلار د کابل نه د تخلي د عملیاتو پر مهال باندې امریکا ته رسیدلی خو دی په هوایی ډګر کې پاتې و او ورکو. دی اوس د طالبانو په منځګړیتوب له یو کس نه چې ټکسی یې چلوله او 15 میاشتې دا ماشوم ساتلی و خپل نیکه او د هغه نږدې خپلوانو ته سپارل شوی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
لکه ماشوم سره د خدای پامانی شیبی چې په 13 میاشتو کې لکه خپل اولاد داسې ساتلی. کابل میشتي 9 کلن ټکسي چلوونکي حمید صافی د اگست میاشتې په 19 د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې پر مهال داسې یو ماشوم ومون چې له مور او پلار لري په یوه څنډه کې پروت و. حمید هغه له ځانه سره کور ته یووړ او د خپلو دریو لوڼو تر څنګ یې لکه خپل اولاد داسې وساته. حمید صافی رویټرز ته وویل
داخل میدان شدیم دیدیم تفلک افتاد
هوای ډګر ته دننه شو. مو لیدل چې ماشوم پروت دی. ماشوم تلف کېده ځکه وضعیت ډیر خراب و. د هوای ډګر دننه مې ډیر دی خوا خوا وکتل. مور او پلار پیدا نه شول. امریکا ته لتلل را وګرځیدم. خپلې میرمنې ته مې زنګ ووهه او کور ته مې راوړ او تر ننه مو وساته.
د دې ماشوم نوم سهیل احمدی دی او کله چې د کابل په هوایی ډګر کې د ګڼې ګوڼې پر مهال پلار د دیوال هغه لور ته یو بهرني سرتیری ته وسپاره نو هلته ورک شو. موده وروسته د هغې د هغه مهال ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې پلار یې هغه یو بهرني سرتیری ته سپاري. د سهیل پلار میرزا علي احمدی چې پخوا یې د امریکا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه له خپلې میرمنې سوریا سره د هوایی ډګر مخ ته رسېدلی و او له دې ویرې چې 2 میاشتنی ماشوم ته یې په ګڼه ګوڼه کې زیان ونه رسېږي هغه یو بهرني سرتیری ته وسپاره څو هوایی ډګر ته په ننوتو سره یې بیرته ترې واخلي. د رویټرز خبري اژانس په حواله میرزا علي ټول هوایی ډګر ولټاوه خو سهیل یې ونه موند. میرزا علي له خپلې میرمنې او یو بل زوی سره په دې تمه له کابله د تخلې په پروازونو کې امریکا ته روان شول چې ګڼې زوی به هلته ورسره یوځای شي. د رویټرز د راپور پر بنسټ له 2 اونیو هڅو غوښتنو او د طالبانو له لوري د لنډمهاله توقیف وروسته حمید صافی دا ماشوم په کابل کې خپل نیکه او نږدې خپلوانو ته وسپاره. د سهیل احمدی نیکه او 60 کلن محمد قاسم رضوی له نږدې 15 میاشتو وروسته خپل مسیح ته غیق خلاصوي او سهیل هغه ته سپارل کیږي.
نن د جدیا تر لسمه زموږ لپاره یو تاریخي ورځ ده چې لمسایمو زموږ لاس ته راغی او موږ یې لزان سره لرو.
دغه میاشتنی ماشوم د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې او له هغه څخه د ساتنې په بدل کې د صافي کورنۍ ته د 1,00,000 افغانۍ لور کولو وروسته خپلې اصلي کورنۍ ته وسپارل شو. حمید ملنګ د کابل د وی امنیتي حوزې قومندان چې د هغه په حضور کې دغه هوکړه شوی وایي
دا سهیل په نوم دغه ماشوم چې 15 میاشتې د مخه د کابل په هوایي ډګر کې ورک شوی وو او حامد جان پیدا کړ. نیکه یې حوزې ته راغی او بالاخره هغه ثبوتونه او عکسونه چې له دوی سره وو دوی په خپلو کې سره هوکړې ته ورسېدل او ماشوم یې ور وسپاره.
د دې کورنۍ برخلیک د یو ډېر شمېر هغو میندو او پلرونو د ناوړه وضعیت کیسه بیانوي چې له افغانستانه په بیړو د وتو پر مهال له خپلو بچیانو جدا شول. رویټرز د نومبر میاشتې په 10 راپور ورکړ چې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 1,300 افغان ماشومان په بې برخلیک حالت کې وستل شوي او امریکا ته وړل شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه او پروګرامونه په azadiradio.com کې هم واوري. اوس ورځو کڼړ ته هلته د جګړو لامل به ځای شوی کسان شکایت کوي چې په یخ او اورنجم کې څوک د دوی لاسنیوي ته ندي ورغلي. تفصیل په دغه ریپورت کې واوري.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیر شوی چې ورسره پر ناړې او غزی آباد لارې هم بندې وي. د دغه جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پریښودل او د اسداباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړۍ شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغه کډوالو سره یو څمرستي وکړي خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړي او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړې ولسوالۍ راکډه شوې شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز سداباد اړوند په نواباد کې د کرای کور مخې ته په یو تیګه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وزړه بخاری دغه کله لاغه مې لګولې دغه رانه وړي 3,000 روپۍ کرایه درامه نه کرایه رسانه شته څه شی بسترم رسانه شته 3-4 بچي خو زما دي 13 دغه بچو زامن نه دي 3 لونه دي. زوی مې زخمی دی اوس هغه زوی په کور کې پروت دی. دا مټه لګېدلې ده دا ورونه لګېدلې پور را پور ته مردا کې وته دا ځای لګېدلې ده دې نه دا غوخه غونډه تلې ده او چری پکې دي پرون ابل پرون مې به وړه او جلال آباد هغه چری مې تیزه نیوې سلې ځنې کې وسم خاخې دي دا مخ کاسه او دا دغه چرو والی
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دی مخ بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمې دوه وروسته خپل مینو ته بیرته ستانه شوي هغه هم مشکلات ګالي. شیرزاده د ناړې ولسوالۍ د بریکوټ وسیدونکې ده. اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي
زموږ بیرته راستنې دوه هم دومره څه نه وو چې موږ به بیرته کور ته ځان دا رسولې جمع د څوک د خشاکو نه واخله د روزې نه هر شي پورې مجبور شي چې د ماشومان په دارون د ځاړې شي د جمع را د دغه قانون د لرو غوړې په تاسو وصوله ته بوي یا کې وخت ته موږ ماجریت کې مصرف کړو خو د خې لاس زنه نه جوړ اچھا خبر
د کډوالو بیرته ستنو شو په خبره چې څو ځلې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوی خو مرستي ورته نه دی ورکړل شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندوی ټولونو غواړي چې په یخ ژمی کې دی ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم خوري څو دغه سخت شپې ورځې پرې یو څه ختیر شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅه کوي څو دغه خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
نو ان شاء الله دا مشکل تر یو حد پورې خو څنګه حل شوې مو چې کومه ته د خیمو یو پروګرام مخکې ور شو دا شانه خوراکي شیان ته وخت په وخت ورکړل شو د نغدو پیسو امدادونه وسو شوې دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغه نه موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه خلکو د سرپناه دغه خلکو د خوراکي موادو دغه مشکل کې حصہ واخلي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکړه شوی کورنۍ د مرستو له نشټوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنگونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.